دغه زمنګ ګلوب ور سره د زمنګ په خاطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دغه نوې بازار چې راوسته ده باندې نو میر شوخه بالر د سپیډر بولټ مور سره ده
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وډ د انګلستان هغه پاکستان کې په ورستوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافون لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه ده تیز بالر ده مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه یو څلو شپک باندې سپوره بالو کې په استرالیا کې هغه نه تیر ته مې دي کې ده شي خپل هغه پیس هم بیا کی او خو بالینګ مو کې نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج ده انګلند او نیوزیلند او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن ده او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن ده خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي موږ لپاره غټ امتحان ده
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکر
ور د افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وای چې موږ لوب دلا بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثرای د شلورې د کرکټ کوم سریز مونږه په کار وچنه لريوال جام نه مخکې موږ لوب دلې کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم موږ لوبډله لګاغه تیارو سره لګا کوم نور هوادونو هغه سره لاندړه او امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړې هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کړي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار ورسته استعفا ورکړه هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه جزئیات له احمد شیبر اورو
لیز تراس شپږونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه اخلي تراس بخپل لند وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
آی کانوټ ډیلیور د ماندیټ on which I was elected
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلي کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
I am resigning
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا پواکوي چې بل سر لازم غوړه کیږي ټاکل شوی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند د مشي لپاره په یوه اونۍ کې له سره ټاکنی وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی دی چې په 2024 کال کې ترسره شي رويټرز اژانس سرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول د دې د نوی تګلارو لامل د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واز 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سروزی او زرڅانګ ته ورکړي. پدې خبرونه کې به دا هم واوري. دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د دې پر داستانونو شخیدلې يم.
دوی چې موي زما داستانونه ګوم دي دي کې هیڅ شک نشته دي دا چې لګونګواله پکې شته.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي سلی
د شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې لږ زره ټوکه کتاب راټول کو
او سو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو.
کتر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. شي بده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسرت لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلي زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نور ځایونو کې نه لري.
مې همیشه د هندستان جانا هو واه میرا
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
داغا خان پنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسرت د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
چې ډېر خوشاسلو ډېر په ډېر بهترینه خوشاسلو کوار کې پراتی خېمې مو دي دا خېمه کې مې ژوند کوو څوکو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځ دا صدر مو چې والدې موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچې مې دي، یو په وات پت شوی دغه بچې دي، یتیمان دي، نور بچې مې دي، هغو بچې دي چېرته پرشنې نهسته له کومه موږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سږ کال دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کېږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 19 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودر زازی وای د زرڅنګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بند ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅنګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونادر شي. پاس په باړه کې وبګړي وټی زینا شنواری لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړې د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ډالې کړه.
پاس پا بڑا کې هو بغړ واډ زینا شنوار لا وګینا شنوار لا وګینا.
زرڅنګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصر د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی خو د استاد ناصر لمړي څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصر کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپل هم په پښتو دریا وردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصر ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصر د عبدالسلام زوی او په 1928 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصر له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظامار دی زلفې خلې لګوي حافظامار دی نورانی مخزوما د یار دی نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظامار دی زلفې خلې لګوي حافظامار
استاد ناصر د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی له دیار له سبا 1540 مریض کال را پدی خو د موسیقي ففان کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسو یو شپېتل مریض کال را ورسته ل کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار په انتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واجد شد یو د استاد وو، یو شوګون کی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په زمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناسی د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد نحسید په دیار لسو نه نوی المریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادې رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چا په اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د څوار لسو یو کال د سمبلې پر وښتمه نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات سو.
گای پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلاوی سنام، گاہی جلاوی سنام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، آتش لبی جوهر سرگی بادام، بادام زما د ګلخان،
البرت انشتاین ویل که ساينس پو نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په اړه فکر کوم او خپل ورځنی خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. لې به خبرتیا ورسته له داسې لیکوال سره شخیدلیم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېری لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي، و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتای دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی.
لومړی کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت دی ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي، ټکر دی د غوي، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېری خبرې نشته پکې، او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلې وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند د بهیګا، چې په هغه باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه، او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ، او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا چې هلته یو د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بله خبره دا چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتللم، د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرائی، زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم، ټول مې ولستل هغه وخت دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واره لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی، ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی، او چې هنر دی او داستان چې هنر دی، نو هنر باید د لوستل کله خوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا یوه بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لسافینه یا د ذهن له چلو صاف نه تیریږي، او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه شامل دی.
کارګر صاحب، په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې د داستانونو مو د عادي نثر ور هي خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګري، دوی مفهوم نشي ترې اخیستای، ګونګواله په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
هو اول دا کسان نه چې نخ کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه، نو زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې، ما قانی کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري په دې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق، یونګ د ګویتی د فاوست برکه وای چې دا ګویته نو چې فاوست خلق یا هو هفک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دغه ورک دا منزلت ورک. هغه څه وای دلته ډیر مسائل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب وو، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دننه مخکې موجودو یا رامنځته شوی خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حساب باندې درل شي. البته موږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا موږ په هغه فاته کې یو. زموږ داستان ډیر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی.
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي کچرته یو سیمبولیک کیسه هم لولو پرته لدې چې هغه سیمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوینګ دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه موږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زموږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لاور، یا مثلا دا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیک کیسې پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. سور ریالیزم دی دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي. زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلې دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانۍ په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خبرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقعیت نه دی. انسان ماشومان ناست دي سړک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشه یي. خو دا نشه یي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغسې یو اثر دی.
نو او بخښي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې دي، ما لوستې دي، د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقېږي.
هم داسې ده. دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کړو ستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قایمه شوی ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا ځکه شوی خو د نور قسم دی. مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برخ پای پورې تړي او د کیدا او هغه چن مری کی او شاهی و تناسر سرتور دا دانو نو دلیوتون کی د کمال پر اړه لري چې څنګه دا پیدا کی
او بخشه همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله تشیه به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې موږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه دا غوونه توانایي نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستانو په سطح کې پاتې
له شغلي کارګر څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
آزادي رادیو مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوې دي. دا کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوې دي. دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخسته چې تاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لک شمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په ورستیو کې یو شمیر ځوانانو د چارې ته پام شوی او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلې دي. نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدی عمل وکړ چې ډیرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول ورسره ترچکه 200 کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم داده چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نه ستړی کیدونکی کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز سمود وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړو. نو موړی وای د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل، خو د زید نشوالي لامل ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
مته فکر پیدا شو چې زبې د په هلمند کې عامه کتابتون منځ کې ما وغوې وړیا وی او غني کتابتون مستر ټول د ټولین ټول چون دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وی او یم ماسلان وی یم شاګردان. نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو. نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته ونه درل چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کو. نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې هغه مختلفو بخښونو ده ملته بو کوکو انجنیری او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کیو. ولې متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو. یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو. دولت موږ سره مشتنه وکړه غوی ونه توانېدل چې دولت متزای را کی موږ د کتابتون په کې جوړ کوم. لوس لپاره په مقر ډول باندې د لاس کتابونه را کوځي خصوصي پونټون ته سپارل دي ترڅو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ او ادب ته ورسیږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. خاغلی نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه خلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره. دغو کورونو ته ورل د هغو کوټو ته ورل د میمن خانو ته ورل د هغو څخه م کتابونه راټول کړل. په ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېرې د پنتونو سازون څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیل مند مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره شته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې که چېرته د کتاب په کاري ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټې ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کېږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل. اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته یې ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب به انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هر ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دغه دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتل شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګې نشتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نوی. دا کتاب په څلورو برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده. د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتې څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدې. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لارې چارې موږ تراخی، او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو، هم د ژورنالیزم پوهنځی او هم د ژبو ادبیاتو پوهنځی، له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي، او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیو یادی به مجله ته ثبت کړي را لې شلې دي.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزورا نه خبر. لار می په سر بلا پیسې واخستې، سمان یزوینه اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته لحاله ګورا نه خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 3 کلونو په عمر د وژې په وبښتمه ومړ. له غمه خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي، د ازادي راډیو مجلې دا اونۍ خبرونه لهمدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وی مو ته احمد شي ور پخته سپارم. شدی
آسیا یک پایخ دی، ابو گی نست ملت افغان دران پایخ دی نست ملت افغان هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای الواقعي پشتون روزلي ا
Yeah.